پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه، ورځ په خیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 401 هجری لمریز کال د زمری یا اسد لومړی نیټه ده چې د 2022 میلادي کال د جولای له 23 سره برابره ده. دا خبرونه په خبرونو پیلو. ملګرو ملتونو ژمنه کړې چې د افغانستان په جنوب کې به نږدې 2000 هغو کورنیو ته چې کورونه یې زلزلې نړولی دي پناه ځایونه جوړ کړي. دا ژمنه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مارکوس پوتزل له سیمې څخه د کتنې پر مهال وکړه. ښاغلي پوتزل او د یونما مرستیال رامز اکبروف پرون په خوست کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو کورنیو له یو شمیر استازو سره خبرې وکړې. تیره میاشت په پکتیکا او خوست کې د سختې زلزلې له کبله تر زرو ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او د دې شمیرې دوه برابره نور ټپیان شول. استرالیایي خبریال لین اودونل وایي طالبان په دې د جاسوسۍ ادعا نشي ثابتولی. هغې په یوه تازه ټویټ کې ویلي دي چې د طالبانو لخوا د دې په اړه د جاسوسۍ ټویټونه له حقیقته لرې دي. اودونل له دې سره د طالبانو سیالي خندنۍ بللې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون پر ټویټر نوموړی خبریاله په جاسوسۍ تورنه کړه او ویل چې نور به د خبریالانو په نوم بهرني جاسوسان په افغانستان کې پرې نه ږدي. د انګلستان پخوانی توپ وهونکی جاناتان ټراټ د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه وګمارل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې ټراټ به د آیرلند پر وړاندې د افغانستان په راروانه لوبلړۍ کې د هیواد له ملي لوبډلې سره یو ځای شي. دا لوبلړۍ د اګست په 9 په بلفاست کې پیلېږي او د اګست تر 12 نیټې پورې دوام کوي چې په ترڅ کې 3 ورځنۍ او 15 اووریزې لوبې پلان شوي دي. د اوکراین ختیس خار سلوویانسک له هغو سیمو څخه دی چې روسي ځواکونو د اوکراین د غلې د صادراتو په اړه د نړیوال تړون د لاسلیک په ورځ بمباري پرې وکړه. د دونیتسک سیمې د پوځي ادارې مشر پاولو کیرلینکو پرون وویل د روسیې پوځ په سلوویانسک کې د استوګنې پر سیمو خوشیي بمونه او نور مهمات واورول. هغه زیاته کړه د عملیات وروسته له هغه وشول چې روسیې او اوکراین په استانبول کې له ترکیه او ملګرو ملتونو سره د اوکراین د غنمو صادراتو ته د اجازه ورکولو تړون لاسلیک کړ. او د ایران د جنوب په وچګالۍ ځپلي سیمه کې سیلابونه لږ تر لږه 18 کسان وژلي دي. د ایران دولتي رسنیو د راپور له مخې دا سیلابونه په فارس ولایت کې له درنو وریاو وروسته راوتلي دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې سیلابونو د استهبان ښار سو خارګوټي او کلی ویجاړ کړی دي. د دوی په وینا د ژغورنې ډلې 55 کسان ژغورلي خو یو شمیر نور لا هم تری تم دي. د ازادۍ رادیو غربنۍ خبری مجله اوري راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. پاکستان او ایران په افغانستان کې د امنیت او ثبات لپاره د خپل منځي همکاریو ژمنه کړې. د ملګرو ملتونو چارواکي د پکتیکا ولایت زلزله ځپلو سیمو ته ورغلي دي او هلته له خلکو سره د نویو مرستو ژمنه کړې. د طالبانو د لوی مشر وروستي فرمان په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په اړه اندېښنې نور هم زیاتې کړې دي.
د طالبانو د مشر له لوري دغه ډول فرمانونه د هرې ورځې په تیرېدو د بیان ازادي محدودوي.
په نورستان کې سیلابونو درانه زیانونه اړولي دي.
سیلابونه راغلي، ځینې خریجات مالی او جانې تاوانونه رسیدلې دي. 450 جریب ځمکه او شپږ ملونه وړې دي.
او په یو بل راپور کې باور وي چې د لوګر اوسیدونکو وای په دې ولایت کې د ابو مسلم خراساني زیارت باید په اساسي ډول ورغول شي. نور مطالب لرو او په دوهم نیمای کې د زهرو کاروان ځنګړی پروګرام خبريږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته پاکستان او ایران په افغانستان کې د امنیت او ثبات لپاره د خپل منځي همکاري او په دوام ټینګار کړی دی. پاکستانی او ایرانی رسنیو لیکلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي پرون پخپلو کې په یو کتنه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د دواړو هیوادونو همکاري اړینه ده. پاکستان او ایران له هغو هیوادونو څخه دي چې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره یې راشه درشه او ډیپلوماتیک اړیکې تر ټولو ښه دي، خو ښکاري چې لا هم په دې هیواد کې د امنیت او ثبات په اړه ډاډه نه دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول زرداری بوټو د افغانستان د مسایلو په اړه له ایران د نږدې همکاري غوښتنه کړې. بلاول بوټو د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس د ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی سره پرون کتنه کې ویلي پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره قوي اراده لري. هغه داسې مهال دا خبره کوي چې د جمهوري نظام پر مهال افغان چارواکو پاکستان له ترهګرو په ملاتړ تورناوه. تر خوا یې د امریکا متحده ایالاتو په ګډون ګڼو هیوادونو ایران په سیمه کې د بې ثباتۍ پر راوستو تورن کړی دی، خو پاکستانی او ایرانی رسنیو لیکلي په دې کتنه کې د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی په افغانستان کې د پاکستان رغنده رول ستایل او ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت د سیمې د اوږدمهاله سولې او سوکالۍ لپاره اساسي شرط دی. د دواړو هیوادونو د چارواکو له قوله رسنیو لیکلي بلاول زرداری بوټو او حسن کاظمی قومی په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د مدیریت او په یو شمېر نورو بنسټیزو مسایلو هم خبرې کړي دي. حسن کاظمی قومی سره کتنه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول زرداری بوټو په سیمه کې د تلپاتې سولې او امنیت راوستلو لپاره د افغانستان له اوسني سرپرست حکومت یعنی طالبانو سره د رغند ښکیلتیا او عملی همکاریو پر دوام هم ټینګار کړی دی. طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو واکته د طالبانو له رسېدو وروسته پاکستان د افغانستان په مسایلو کې ډېر ښکیل شوی، خو پاکستان او ایران داسې مهال چې له طالبانو سره یې راشه درشه او ډیپلوماټیک روابط ښه دي له څه شي اندېښمن دي؟ پخوانی ډیپلوماټ عزیز مارج دې پوښتنې ته ځواب وایي.
نه تنه چې ایران او پاکستان څه دوی خو په افغانستان کې لاسوهنه هم کوي، نور هیوادونه د سیمې هیوادونه ګاونډي هیوادونه ټوله د افغانستان د اوسني ګونګ حالات غیر معیاري حکومت او د زامت دقیق آدرس نه درودل اساسي قانون نشتون او مشروعیت د ملت نه درودل نه د خپل امنیتي امنیت د پاره کورنۍ چاره نه د پاره یو ګواښ بولي. د دې له وجې نه زیات هڅه کوي چې دوی یو ډار ترلاسه کړي یا په خپلو منځ کې وضو کې سره غونډه کې سترګه چې دوی یو داسې میکانیزم د کار وکړي چې د افغانستان له لور نه دوی ته خطر موجود نه وي.
له دې وړاندې تاجکستان او هند هم د افغانستان د امنیت او اوسني وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه، او د هند صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر یې ویلي وو د افغانستان اوسنی وضعیت هغه موضوع ده چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا جوړه کړې او دا اندېښنه له ځان سره لري چې سیمه به څه ډول ثبات ته رسیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. ملګری ملتونه غواړي چې له را روان ژمي مخکې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د زلزله ځپلو د 2000 کورونو د بیا رغونې په برخه کې مرسته وکړي. د جولای په 22مه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي مرستیال مارکس پوتسل د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په کتنه کې وویل د دوی د ماموریت مهمه موخه اړو خلکو ته د مرستو رسول دي او دوی په دې برخه کې خپل کار ته دوام ورکوي. په دې کتنه کې چې د خوست په نړیوال هوایي ډګر کې ترسره شوه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د زلزله ځپلو خپلوانو او د پکتیکا او خوست قومي مشرانو برخه اخیستې وه. په دې لیدنه کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي رامز علي اکبروف ویل دای په خپل څو ځلې زلزله ځپلو سیمو ته تللی او په خوست او پکتیکا کې د زلزلې د اصلي عواملو د معلومولو لپاره جاپاني متخصصانو ته وړاندیز کړی دی. هغه زیاته کړه چې د زلزله ځپلو د 2000 یا له هغه د زیاتو کورونو د بیا رغونې په برخه کې به مرسته وشي.
موږ په پلان لرو چې 2000 کورونه بیرته له سر ترمیم کړو چې یادګار راغلی دی.
الاکبر فوویل ملګری ملتونه به د زلزله ځپلو سیمو د اوسیدونکو لپاره په ځانګړي ډول د اوبه د اوبو روغتیا استوګنې سړکونو ښوونې او روزنې او نورو برخو کې اسانتیاوې برابرې کړي. رامز علي اکبروف زلزله ځپلو سیمو ته د اساسي سړکونو نشتون هم یوه مهمه ستونزه وبلله او ویل دوی به په دې اړه د بهرنیو ډونرانو مرستې را جلب کړي ترڅو د کورونو د جوړولو ماموریت له ستونزو سره مخامخ نسي. قومي مشر حاجي عبدالرحمن صدران په خپلو خبرو کې وویل په زلزله ځپلو سیمو کې د کورونو بیا رغونې نه مخکې دی یوه تخنیکي سروې وشي. د وویل کچېرې په دې ځای کې د دوامدارو زلزلو احتمال وي نو زلزله ځپلو ته دې په نورو ځدران میشتو ځایونو کې د استوګنې زمینه برابره شي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم ټینګار وکړ چې د کورونو له آبادولو مخکې دي سیمې ته یو ځل متخصصین لاړ شي تر څو په هغو سیمو کې د کورونو د آبادولو ډاډ ترلاسه شي. نوموړي زیاته کړه چې د خلکو سره په مرستو کې ځکه باید بیړه وشي چې ژمی را روان دی او د خلکو ستونزې ډیریږي. د جون د 22مې په زلزلې او له هغه وروسته د زلزلو په نورو ټاکنونو کې د پکتیکا برمل او ګیانی همدارنګه د خوست د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکو ته درانه ځانی او مالی زیانونه واوښتل. په دې زلزلو کې له زرو زیات کسان مړه شول، سلګونه نور ټپیان دي او د خلکو ډیری کورونه او د استوګنې ځایونه په بشپړ ډول یا ویجاړ شوي او یا لږ تر لږه زیانمن شوي دي. له آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د طالبانو د لوی مشر مولا هبت الله ورستی فرمان د بشري حقوقو د څار د ډلو او یو شمیر افغان خبريالانو اندېخنې پرولې دي. په دې فرمان کې ویل شوی دی چې پر حکومتي چارواکو بې ځای او له حقیقت لري انتقاد کول د شریعت خلاف عمل دی. د بشري حقوقو د څار سازمان د خځو د برخې مسؤل هیدربار ویلي طالبان هڅه کوي چې له افغانانو نه د افغانستان په اړه د حقایقو د ویلو فرصتونه واخلي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واوري.
د طالبانو د مشر مولا هبت الله خونزاده په تازه فرمان کې پر حکومتي مسؤلانو بې ځایه او له حقیقت لري نقد کول د شریعت خلاف عمل بلل سوی دی. په دې فرمان کې راغلي چې حکومتي مسؤلانو ته توهین کوونکي باید مجازات سي. دغه فرمان چې د پنځمه پورز نه وخت د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر خبر کړي، پکې دانی دی راغلی چې لو واقعیت لري نقد کول څه ډول وي. دا هم پکې واضح نه دی راغلی چې هغه کسان چې د طالبانو پر مشرانو انتقاد کوي له کوم ډول سزا سره به مخامخ شي. تر دې وړاندې هم د طالبانو حکومت د هغه څه لقبل چې دوی د خپل حکومت د قوانینو خلاف بولی یو شمیر خبريالان د بشري حقوقو او مدني فعالان زنداني او شکنجه کړي او لا هم ځیني دوی په زندانونو کې شپې ورځې تیروي. ځیني افغان خبريالان د طالبانو د مشر مولا هبت الله خونزاده ورستۍ فرمان د خلکو د ژغ د چوب کولو او د بیان د ازادي خلاف عمل بولی. یو افغان خبریاله چې د موضوع د حساسیت لکبلې نغښتل په دې راپور کې نوم خپور سی ویل چې نقد د اصلاح لپاره کیږي، خو د طالبانو د مشر تازه فرمان له خلکو د خبرو کولو صلاحیت اخلي.
د طالبانو د مشر لوري د غډول فرمانونه د هری ورځې پتیریدو په افغانستان کې د بیان ازادي محدودوي. د هری ورځې پتیریدو له افغانانو د بیان حق خستل کیږي او خلک د بیان حق له لاسه ورکوي.
په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخې مسؤل هیدربار په افغانستان کې د بیان د ازادي او رسنیو پر وضعیت اندېښنه شولې او ویلي دي چې طالبانو له دې وړاندې افغان خبريالان محدود کړي او تازه د بهرنیو خبريالانو په وړاندې هم محدودیتونه زیات کړي.
With the Taliban's detention and of Lynn O'Donnell.
د سینو راپورونو د جوړېدو له امله د فارن پالیسی د خبريالې اودانیل نیول او دیتا اړکول چې باید د بخښنې ټویټ وکړي او په یو ویډیو کې پخیمانه تا اړکول د خبريالانو په وړاندې پټه کینه ښکاره کوي. دا معلومه ده چې طالبان د بهرنو خبريالانو په وړاندې حوصله نه لري. اوس د ټولو لپاره ډیره سخته ده چې د افغانستان په اړه رښتینی خبرونه جوړ کړي، ځکه طالبان دې ته ندی تیار چې آزاد رسنه د افغانستان پاړه حقایق خبر کړي.
هڅه مو کړ چې دغه غبرګونونو پاړه د طالبانو حکومت د ویاندویانو نظر هم واخلو، خو دغه راپور تر جوړېدوې زموږ پښتنې ځواب نه کړي. نږدې یو لس میاشتې مخکې لکه چې طالبان د دویم ځل لپاره پر افغانستان واکمن سوي، حکومت د بشري حقوقو د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو لخوا د بیان د ازادي پر محدودیت، له بشري حقوقو په سرغړونه، د خبريالانو او نورو ټولنیزو فعالانو په شکنجه او د ښځو د حقوقو په نقض تورن کړی دی. د طالبانو له دویم ځل حاکمیت وروسته زیات افغان رسنۍ تړل سوي او زیات شمیر خبريالان یا له افغانستانه وتلي یا هم بې دندو سوي دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. سیلابونه د پنځشنبه په مازدیګر د سختو بارانونو د اورښت له کبله راووتل. د دې ترڅنګ په ماوا او بخې په واما ولسوالۍ کې هم سیلابونو اته کسان وژلي او د خلکو څاروي، ځمکې، باغونه، کورونه او سړکونه یې ویجاړ کړي دي. د ازادي راډیو خبریال راپور راکوي.
د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي خالد افغان ازادي راډیو ته وویل سیلابونو په کولوتن، مسوي او تیتین کې خلکو د سر او مال زینونه اړولې دي.
نورګرام ولسوالۍ ځینې قریاجاتو کې پنځم به پورس باران لوجه ډېرې سیلابونه راغلي دي. ځینې قریاجاتو مالی او جاني تاوانونه رسیدلې دي. څلور نیم کیلومتر سره قرآن شوی، 1450 جریب ځمکه او شپږ ملونه وړې دي. درې زره میوه لرونکي ونی وړې او 250 مالونه وړې دي او درې زنانه شهیدان شوې دي.
همدارسته رورس د نورستان واما ولسوالۍ ارچونو کې هم سیلاب د خلکو پټي، دوه کورونه، سرک او د کونړ نورستان په لار کې یو پل ویجاړ کړی دی. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو د مرستې غوښتنه کوي. چارواکي هم وایي چې سیلابونو یو خزه وژلې او په سلګونو جری بزمکه او باغونه لمنځه وړي دي. د لویدیز نورستان لپاره د طالبانو مرستیال والی شیخ زر محمد حقانی ازادي راډیو ته وویل
سیلابونو د وجنه د کولتن درې او د تیتین په درک د کولتن د درې مربوط یو زنانا هغه شهید شوی ده او د تیتین درې ګوردر ساحه کې تقریبا 15 کیلومتر سرک په بشپړه توګه سره خراب شوی، یو څه خلک زخمیان شوی دي، لزګونه سربندونه مکمل توګه سره خراب شوی دي، څه حیوانات مړ شوی دي. نو د خلکو ته تاوانونه ورته رسیدلي. د منډول لوسالۍ کې هم زراعتي ځمکې ته ضرر او تاوان رسیدلی ده.
پوره شپاړس ورځې وړاندې د نورستان واما ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي وو او د چنګاښ میاشتې په لومړیو شپو ورځو کې د واورې ناڅاپي اورښت او یخنۍ په زرګونه څاروي وژلي. د دواړو پیښو زیانمنو شوو سره لا مرستې نه دي شوي چې په کې تازه سیلابونو بیا خلک وځپل.
په اوکراین کې یوه ورځ وروسته لدې چې روسیې موافقه وکړه چې د اوکراین غلطه به اجازه ورکړي چې بهر ته صادر شي، جګړو زور اخیستی. روسی پوځیانو د دې حملو په ترڅ کې هغه سیمې په نښه کړې دي چې د تور زمندرګي غاړې ته پرتې دي او تمه وه چې له دې ځایونو به د اوکراین غله نورو هیوادونو ته صادرېږي. احمد شیبر د موضوع جزئیات اوروي.
رویټرز سرانس راپور ورکوي چې نن د اوکراین په مرکزي سیمه کار هوارد کې دیارلس روسي توغندي پر یوه پوځي هوایي ډګر او د ریل ګاډي پر تاسیساتو لګېدلې دي. د دې سیمې جک پوری چارواکي اندری ریکوفچ په ټلګرام کې لیکلي دي چې د روسیې د دې برید له امله یو شمېر کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. ریکوفچ زیاتوي چې د ژغورنې ډلې په سیمه کې بوختې دي او د سیمې په مرکز کروپ یانسکي باندې د برید له امله برېښنا قطع شوې ده. بل لور ته د برېټانیا د پوځي استخباراتو په وینا په تیرو 48 ساعتونو کې د اوکراین په خیرسون ولایت کې د روسي ځواکونو پر ضد د اوکراینی سرتیرو سخته جګړه روانه ده. د برېټانیا دفاع وزارت وایي چې روسي ځواکونه له توپخانې استفاده کوي او په سیمه کې د روسي ځواکونو د اکمالاتو مسیر له خطر سره مخامخ شوی دی. د راپورونو له مخې په ورته وخت کې پرون په دونیتس کې د اوکراین پوځي چارواکو وویل چې روسي پوځیانو په سلویانسک سیمه کې له کلسټر ډوله وسلو استفاده کړې ده. د دونیتسک سیمې د پوځي ادارې مشر پاولو کیریلنکو پرون وویل دا عملیات وروسته له هغه وشول چې روسیې او اوکراین په استانبول کې له ترکیه او ملګرو ملتونو سره د اوکراین د غلدانو صادراتو ته د اجازې ورکولو تړون لاسلیک کړ او د تور سمندرګي پر غاړه د همدې سیمې له بندرونو څخه ټاکل شوې وه چې اوکراینی غلدانه صادر شي. د همدې برید په اړه پاولو کیریلنکو په ټلګرام کې لیکلي دي چې لږ تر لږه درې تنه ټپیان شوي دي، همدارس شپږ ودانیو او یو شمېر شخصي کورونو ته زیان اوښتی دی.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. اوس هم د ورځې اقتصادي خبرونه.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک نن شنبه د داوطلبۍ له لارې دیارلس میلیونه امریکایي ډالر د لیلام په بڼه پلوري. دغه بانک په خپل ټویټر له ټولو سوداګریزو بانکونو، صرافیانو او د پولي خدمتونو شرکتونو څخه چې په شرایطو برابر وي غوښتنه کړې تر څو د داوطلبۍ په دې پروسه کې ګډون وکړي. بانک وړاندې لیکلي چې د داوطلبۍ ګټونکو اړ دي څو خپل حسابونه د لیلام د ورځې تر پایه پورې تصفیه کړي. د افغانستان بانک له دې وړاندې تېر اونۍ هم په دوو پړاوونو کې 24 میلیونه ډالر د لیلام په بڼه پلورلي وه. سره لدی چې د افغانستان بانک د دې کار مخه د بهرنیو اثار په وړاندې د افغانیو ارزښت د خوراکي نفتی او همدارس د سون توکو د بیو ټټول خي خود خبره شو به راپورونه لمخي د افغانستان په لویو بازارونو کې لا هم د خوراکي توکو بیې لوړې دي او د پروسې ښکاره اغیز پرې نه دی اچولی. له ایران سره د 350 سره ټنو نفتی مواد د پیرلو هوکړه لاسلیک شو. د طالبانو حکومت د مالی وزارت په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د مالی وزارت، بهرنیو چارو وزارت او سوداګرۍ وزارت همدارس د افغانستان بانک او نور مستندټ ادارې ګډ پلاوی ایران ته د نفتی مواد د پیرلو په مخه دوه ورځې وړاندې سفر کړی و. دغه وزارت لیکلی چې تللی پلاوی په افغانستان کې د نفتی توکو د کنټرول او بیو راټولو په مخه له ګاونډي هیواد ایران څخه 350 زره ټنه نفتی مواد د رواردولو هوکړه وکړه. د طالبانو حکومت د مالی وزارت وړاندې لیکلی چې د یاد نفتی مواد ترڅنګ له ایران سره د یو لړ اوږدمهاله پروژو په تړاو هم خبرې شوې چې د دغه پروژو د پیل او څرنګوالي په اړه به راتلونکي کې ناستې وشي. د طالبانو حکومت داسې مهال ایران ته د نفتی موادو د پیرلو په مخه سفر کوي چې اوس مهال په افغانستان کې د تیلو بیې له هر بل وخت نه لوړې شوې او دغه چارې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي. او نن په افغانستان بانک کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 90 افغاني 10 پوله، یو ایرو 90 افغاني 150 پوله، یو انګلیسي پونډ 100 افغاني 40 پوله، یو سعودي ریال 30 افغاني 60 پوله، زر ایراني تومان 2 افغاني 20 پوله، زر هندي کلدار 101 افغاني او زر پاکستاني کلدار 400 افغاني.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري.
له خبرونو ور اخوا
قدرمن اوریدونکو، د دې خبری مجلې دا برخه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی او مطالبو په مخکتنه پیلو.
ګلوب ان میل کاناډایي ورځپاڼې په یو مطلب کې د کاناډا پر حکومت هغو انتقادونو ته کتنه کړې چې دغه هیواد ته د افغانانو د مهاجرت پروګرام د څرنګوالي په اړه دي. د هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د کاناډا له دولت یا هم غیر دولتي مؤسسو سره کار کړی دی. د لیکنې په یو برخه کې راغلي، په کاناډا کې فدرال محافظه کارو له لیبرال حکومت غوښتنه کړې د هغو افغانانو شمیر زیات کړي چې کولی سي د کډوالۍ د یو ځانګړي پروګرام له لارې کاناډا ته ولاړ سي. ورځپاڼې د کاناډا په پارلمان کې د محافظه کار ګوند غړي جا ساراج سنگ خبري راخیستې چې ویلي دي هغو افغانانو چې نږدې کال مخکې د کډوالۍ ځانګړي پروګرام ته غوښتنلیکونه سپارلي وو لا هم کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. د دې په وینا، د دې پروګرام په عملي کېدو کې د کاناډا د حکومت ناغړي پلمه نسی کېدای چې کاناډا دې دغو افغانانو ته شا واړوي. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر په هغه ویډیوي پیغام کې چې پرون جمعه پر خپل ټویټر خپور کړی ویلي، کاناډا ته د افغانانو په لېږدولو کې زیاتې ستونزې شته، خو د دې په وینا دوی بیا هم خپلو هڅو ته دوام ورکوي. تر دې مخکې د کاناډا د کډوالو چارو وزارت ویلي و چې د افغانانو د کډوالۍ د تازه غوښتنلیکونو د منلو موده پای ته رسیدلې ده. د وزارت په حواله دغه وزارت اوس پر هغو غوښتنلیکونو غور کوي چې تر اوسه یې ترلاسه کړي دي. پر افغانستان د 2021 نه د کال د اګست په نیمایي کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته کاناډا اعلان وکړ چې 40,000 افغانان د پناه غوښتونکو په توګه مني. تورنټو ستار ورځپاڼې بیا افغانانو ته د کاناډا د کډوالۍ د ځانګړي پروګرام د دوام پر غوښتنې لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې لولو، د هغو افغانانو چې له ځورونې سره مخامخ دي ملاتړو له اوتاوا غوښتنه کړې چې دغه پروګرام د هغو افغان وګړو لپاره بیرته پیل کړي چې په افغانستان کې خپل ژوند په خطر کې اچولی وو، خو د کاناډا له ماموریت سره یې مرسته کړې وه. تورنټو ستار لیکي چې د جولای میاشتې تر نیمایي پورې د څه باندې 14,000 افغانانو له ډلې چې کاناډا ته تللي تر نیمایي زیات وي د کاناډا د بشري پروګرام پر اساس دغه هیواد کې پناه اخیستې ده.
د لوګر اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د ابو مسلم خراساني په نوم زیارت ته ورغول شي. د روایتو پر بنسټ د ابو مسلم خراساني زیارت د لوګر په برکی برکول سوالی کده. د لوګر ځای چارواکي د خلکو غوښتنې پر ځای بولي او وایي د اطلاعات او فرهنګ له وزارت څخه یې غوښتي دي چې د دې ولایت د لرغونو ابداتو ساتنې او رغونې ته پاملرنه وکړي.
د لوګر اوسیدونکي غوښتنه کوي چې د دې ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د ابو مسلم خراساني لرغونی زیارت چې نږدې 1400 کاله لرغونتوب لري په اساسي ډول ورغول شي. ابو مسلم خراسانی د عباسی خلافت بنسټ خودونکو څخه و چې د زونو تاریخي معلوماتو پر بنسټ د 1740 څخه تر 1555 زیږدیز کال پورې د خراسان والی و. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ د سلوزیو کلی اوسیدونکي فضل رحیم آزادای رادیو سره په خبرو کې له چارواکو د ابو مسلم خراسانی د لرغونی زیارت د اساسي جوړولو غوښتنه وکړه.
دا ډیر قدیمی زیارت ده، تقریبا 1200 کلونه شاخو به کیږي کنه، او دا چې د بخید نړیدو په حالت کې ده، دا غوښتنه هم ده چې د جوړ کې یو څه او هتا یو کې د څنګه یو جماعت در سره د جماعت هم تقریبا د لویدلو په حالت کې ده، نو غوښتنه هم ده چې دا جوړ کې نور ولاتو کې اکثره د زیارتونو چې موږ وینو ډیر د تازه جوړ شوی وي، او دا په موږ زړه حالت باندې غوښتنه هم ده چې جوړ کې
د یاد سیم یو بل اوسیدونکو محمد افضل وایي خلکو خپل وس کړی چې د ابو مسلم خراسانی زیارت لوی جوړېدو وشغوري، خو اساسي جوړول یې لوسه پورته دي.
تقریبا موږ خلکو هم دا کومه کوشش کړی چې دومره ساتل چې خراب شوی لوڅ کړی نه ده، یو نور خراب شوی نه ده، نو په دغه وضعیت باندې زه اوس دومره خلکو ساتل، نو وزارت هم دا غته چې تکمیل کوي ان شاء الله کار په وکړ. دا یو تاریخي ځای ده، تاریخي اثر لري.
د لوګر د برکی برک اوسیدونکو وایي چې په خو وختونه کې به د زیارت ته خزینه او نارینه راتلل، او دلته به ختمونه او خیراتونه کول، خو اوس وخت کې ورته د خلکو تګ او راتګ نشته. د لوګر د بازخیر اوسیدونکو ګل نظر وایي
د سی خزینه به راتللی سی پنځه مانه څلور مانه وړه به راوړل، دلته به پتیرې پخولي، ارغستلی به پخول، وریځې به پخولي، خلک به راتلل، ختمونه به کول. اوس هغه شوم بخی نسته، د زیارت رنگ نور کړه فقط هم د خلک به سپینګیری لار ارجوینه به سپینګیر اتله، خلک به اتله، مریضان به اتله، دلته به کول زتی ورک بیرته وسغه شون میخینست.
لبل خو د لوګر ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست منی چې د ابو مسلم خراسانی زیارت بیا رغولو ته اړتیا لري، خو نیوکه کوي چې په تیرو دوه لسیزو کې د دې ولایت د تاریخي آبداتو رغولو او لرغونو آثارو ساتلو ته پوره پاملرنه نه ده شوې. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم وویل
موږ وزارت ته پیشنهاد کړی ده، یو یو ټیم نیت آماده ده چې نږدې وختونو کې راشي، او ټولې تلوګر تاریخي آبدې د خشي کوم باستانې سیمې چې دي دا ټولې ثبت کې راجستري کې، او امید انشاءالله چې د لوګر د ابو مسلم خراسانی د تاریخي آبې تر څنګ موږ نورې تاریخي آبدې هم څنګه چې دي لازمه ده هغه شکل باندې ورغول شي وساتل شي.
یاد دیوی ابو مسلم خراسانی چې د امویانو په پرزیدو او د عباسیانو په واکمنیدو کې زیاته ونډه درلوده، د عباسیانو له لویو سردارانو او له مهمو قمندانانو څخه و. نوموړی په فارسی او عربي ژبو پوره پوهېده، او د فصاحت او بلاغت ستاینه کېده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
او د هم د خبري برخې په پای کې ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل اواز.
زه رحمت الله افغان د هلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ څخه پیغام پیړم. ما د اسلامي امارت صدا غوښتنه ده ورور د نرخونه نکلر سره کنټرول کې، دا وسه حال دي، دا وسه ګرانۍ دي، دا سره د غنم دغه سګرانۍ غوړي دغه سګرانۍ په شي خلنه پوري کې.
سلامونه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته. زه د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د ګردي باغران د دشت کلی اوسیدونکی یم. دا مرجانه میشم ورته شان پر موږ دا سګران دی، یو ګلن پټرول 1000 کلداري، یو لیټر ډیزل په 310 کلداري، یو ټوکر جواري چې کرو یعنی ساده د دایي مصرف یې نه جوړي، هغه بار واغه شی خپل پیر دی ودا بار غونی سپینه په 1000 کلداري، هر شی دا سکی اس کو ور دا وس پر موږ څار یعنی دا وس ودی.
زه محمد قاسم د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ ته څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. ما دا غوښتنه ده چې دلته د خوراکي مواد پیخي ګراندي، موږ د مسلینو څخه دا غوښتنه ده چې د ارزانه کې موږ ته پیخي ګراندي، موږ ولکه په یو شی وسرسیږي چې راینیس.
که زه تاسو ګل دهین منیله د باغران د ولسوالۍ څخه دا میسج ګرځم، موږ د باغران ولسوالۍ کې خدیه نسته، ډېر مشکلات درو بده چې خدیه نسته، بیل واتس اپ بل شي د تکان کې هم څوک لري څوک نه لري، موږ د خدیه راوي ډېر مخلوقات په تنګ دي، او دمبر نه لور لار مډیره خراب ده، مساکرات ولسوالی پر دا ولسوالی مربوط لار ډیره ده خو خراب ده، مریض تر ځای پر چې بیا یو ډیر په تکلیف
دغه دی. مایبینو ما شونه ډیر ځان سول او ډیر غدی او ډیر لاس وهن کی ویل کیږي، او زړو مایبینو ته بخي پاملرنه نه کیږي، چا خپل لاس کاټوي یو ته ماشونه نه ورکول کیږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 11 24 201.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د زهر و کاروان پروگرام پیلیږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن ورځې مهمو خبرونو ته. ملګرو ملتونو ژمنه کړې چې د افغانستان په جنوب کې به نږدې 2000 هغو کورنیو ته چې کورونه یې زلزلې نړولي پناه ځایونه جوړ کړي. دا ژمنه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي مارکوس پوتزل له سیمې د کتنې پر مهال وکړه. ښاغلي پوتزل او د یوناما مرستیال رامز الاکبروف پرون په خوست کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو کورنیو له یو شمیر استازو سره خبرې وکړې. تیره میاشت په پکتیکا او خوست کې د سخت زلزلې له کبله له زرو ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او د دې شمیرې دوه برابره نور ټپیان شول. استرالیایي خبریاله لین اودینل وایي طالبان په دې د جاسوسۍ ادعا نشي ثابتولی. هغې په تازه ټویټ کې ویلي دي چې د طالبانو لخوا د دې په اړه د جاسوسۍ ټویټونه له حقیقت لرې دي. او ډونل له دې سره د طالبانو سیالي خندنۍ بللې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون پر ټویټر دا خبریاله په جاسوسۍ تورنه کړه او ویې ویل چې نور به د خبریالانو په نوم بهرني جاسوسان په افغانستان کې پرې نه ږدي. د انګلستان پخوانی توپ وهونکی جاناتان ټرټ د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه وګمارل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې ټرټ به د آیرلند پر وړاندې د افغانستان پر روانه لوبلړۍ کې د هیواد له ملي لوبډلې سره یو ځای شي. دا لوبلړۍ د اګست په 9 په بلفاست کې پیلېږي او د اګست تر 18 پورې دوام کوي چې په ترڅ کې 3 ورځنۍ او 15 شل اووریزې لوبې پلان شوي دي. د اوکراین ختیځ ښار سلوویانسک له هغو سیمو دی چې روسي ځواکونو د اوکراین د غلې د صادراتو په اړه د نړیوال تړون د لاسلیک په ورځ بمباري پرې وکړه. د دونیتسک سیمې د پوځي ادارې مشر پاولو کیرلینکو پرون وویل د روسیې پوځ په سلوویانسک کې د استوګنې پر سیمو خوشیي بمونه او نور مهمات واورول. هغه زیاته کړه د عملیات وروسته له هغه وشول چې روسیې او اوکراین په استانبول کې له ترکیې او ملګرو ملتونو سره د اوکراین د غنمو صادراتو ته د اجازې ورکولو تړون لاسلیک کړ. او د ایران د جنوب په وچ کالی ځپلې سیمه کې سیلابونو لږ تر لږه 18 کسان وژلي دي. د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې دا سیلابونه په فارس ولایت کې له درنو اوریاو وروسته راوتلي دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې سیلابونه د استهبانس ښار څو ښارګوټو او کلو کې ورنی پیښه کړې. د دوی په وینا د ژغورنې ډلو 55 کسان ژغورلي خو یو شمېر نور لا هم تری تم دي. دا دی قدر منو اوریدونکو، په پای کې د زهرو کاروان پروگرام واوري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ناوړه اقتصادي وضعیت د دې لامل شوی چې افغانان د نشه یي موادو په کاروبار کې نور هم ښکیل سي.
میزان فقر د افغانستان به اندازې بلند است.
په افغانستان کې بیوزلي دومره ډیره شوې چې اوس خلک بیخي خپل ماشومان خرڅوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په فراه ولایت کې د معتادینو د درملنې سلبستریز روغتون د مالی ستونزو له امله د تړلو له خطر سره مخ دی.
روز به روز افزایش معتادین در
فراه ولایت کې معتادین ورځ په ورځ ډیریږي، ځکه د فراه ولایت د معتادینو د درملنې دولتي کلینیک تړل شوی.
دا چې د هیروینو د نشو لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه څه دي، په دې اړه مو له ډاکټر محمد عارف مومن سره مرکه کړې.
یو د ورید یا درک د لارې استعمالیږي، بل د عضلې یا د غوښې لارې استعمالیږي، بل د سوڼولو لارې استعمالیږي یا پوز لارې، او بل د سکولو لارې استعمالیږي.
د صفت الله په نوم یو معتاد وایي د اعتیاد له امله مې تجارت خراب او اوس بېوزله یم.
په پښتون مارکیټ کې کار میکول خسته جوان جوړ هغه وخت کې نوروز د غسې بیتابش اوس انجینری پاته نه بل پاته نه مغز پاته
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه واوري
زم خپل ګوته ته چې و پړې و هم بهخي خمار خمار یم
خو دې تاسو سره خوري کار دې نه ماته ده بس ټول ورسته یو پودر دی بخت می تور دی چې میډم یې هم بیننګا او هم بیکارا دی
اوس پرونه په اوراپور پیل کوو د امریکا متحده ایالاتونو خبرداري ورکوي چې د افغانستان ناوړه اقتصادي وضعیت په دې لامل سي چې د نشي موادو په کاروبار کې نور افغانان هم ښکیل سي د انسانانو د قاچاقو په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو په تازه راپور کې راغلي په افغانستان کې د بیکاری ډیروالي ته په کتو سره امکان لري چې ډیر ځوانان د کوکنارو کښت مخه کړی او له ځوانانو څخه د نشي موادو په قاچاقو کې هم تر پخوا ډیره ګټه واخیستل سي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن اندېښنه کوي چې اقتصادي ستونزې به د تلاره هواره کړي چې د انساني او نشئی موادو قاچاق کوونکې ډلې له دې ځوانانو څخه ناوړه ګټه واخلي د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزارت په نړۍ کې د انساني قاچاق په اړه تازه راپور خپور کړی او افغانستان له هغو هیوادونو څخه ګڼل شي چې انساني قاچاق سره د مبارزې وسنه لري په دې راپور کې د انساني او نشئی موادو قاچاق یو له بل سره تړلې بلل شوی او په یو برخه کې راغلي د افغانستان ناوړه اقتصادي وضعیت د سبب سوی چې خلک نور هم د نشئی موادو په کاروبار کې ښکیل سي د امریکا د بهرنی چارو وزارت په راپور کې راغلي دا خطر سته چې ډیر افغانان د نشئی موادو په قاچاقو او کوکنارو په کښ کې ښکیل سي ځکه په وروستیو کلونو کې نا دولتي ټولنو راپور ورکړی چې د کوکنارو په کښ نشئی موادو په جوړولو او قاچاقو کې له ماشومانو څخه استفاده شوې ده د ملګرو ملتونو څېړنو شوهدلې د کوکنارو د کښت کارکونکو ډېرې هغه ځوانان او ماشومان دي چې د بیکاری له امله دې کار ته مخه کړې ده د دې سازمان څېړنې ښیي ډېرې ځوانان د کورنۍ له خبر او اجازې پرته په پټه د مافیایي ډلو په وسیله د افغانستان بیلابیلو سیمو ته وړل کیږي چې هلته د کوکنارو نیش ووهي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون چې دا مهال افغانستان څخه د باندې فعالیت کوي دا اندېښنه ښیي چې د انسان او نشئی موادو قاچاقونکو ډلې د ځوانانو او ماشومانو له مجبوریت څخه ناوړه ګټه اخلي د دې کمیسون مشر نعیم نظری ازادي راډیو ته ویل بیکاری او بېوزلي د دې سبب سوي چې ډېری ځوانان کډوالۍ ته مخه کړي خو د قاچاق مافیایي ډلې د هغوی له مجبوریت څخه استفاده کوي او هغوی د نشئی موادو قاچاق ته هڅوي
میزان فقر در افغانستان به اندازه بلند است
په افغانستان کې بیوزلی دومره ډیره شوې چې اوس خلک بیخی خپل ماشومان خرڅوي د بده مرغه چې په داسې بحراني شرایطو کې جرمی ډلې کولای شي چې د ټولنې له بیلابیلو اقشارو څخه ناوړه ګټه واخلي د بیلګې په ډول کولای شي چې لزوانانو او ماشومانو څخه د نشئی موادو په قاچاق کې کار واخلي
قاچاق مواد مخدر میتونن بهره بگیرن
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزارت دا سیمال د انسانانو او نشي موادو د قاچاق په اړه اندېښنه شي چې ډېرې هغه موتاجینو چې د زهر کاروان خبرونې سره خبرې کړي ویلي چې دوی د کډوالۍ پر مهال په ګاونډي هیوادونو کې د ځانګړو ډلو لخوا په نشي موادو موتاد شوي دي
د زهر کاروان خبرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ناوړه اقتصادي وضعیت د دې لامل شوی چې افغانان د نشي موادو په کاروبار کې نور هم ښکیل شي
د نشئی موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000 زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ COP@RFERL.org
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په فرا ولایت کې د متادینو د درملنې سلبستریز روختون کارکونکو وایي چې د دې روختون فعالیتونه د بودیجې د ندرلودلو له امله بند شوی دي خو د فرا ولایت روختون امیر صلاح الدین احادی وایي چې دا مرکز د پیسو د ندرلودلو له امله نیمه فعال دی خغلی احادی وایي چې د دې روختون ځینې کارکونکو نورو کلینیکونو ته خدمتي استول شوی دي د فراه ولایت ځینې مدني فعالان وایي چې د دې مرکز لتړلو سره به په دې ولایت کې معتادین نور هم ډیر شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
شپږ دېرش کلن عصمت الله اته کاله مخکې په ایران کې معتاد شو. د ازادي راډیو ته وویل چې غواړي له نشو څخه وژغورل شي، خو په فراه ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتون د تړلو له امله دا کار نشي کولی.
زه لومړی نشه یي ګولیو بیا تاریاکو او وروسته دودی نشه یي موادو له ستونزو سره مخ کړم. د نشه یي موادو استعمال زما پر ژوند ډیره ناوړه اغیزه کړې. که کلینیک خلاص وي د درملنې لپاره ورځم. ما ته خپله کورنۍ یو انده چې یو ماشوم هم ارزښت نه راکوي. په بازار کې له ډیرانونو څخه شیان راټولوم او له دې لارې پیسې پیدا کوم.
ځینې نور متادین چې غواړي نشه پرېږدي هغوی هم د درملنې اسانتیاوې نه لري. محمد او عبدالحادي چې له څو کاله راهیسې د نشو په دام کې نښتي ازادي راډیو ته وویل.
د کریستالو او پوډرو نشه کوم. نږدې دولس کاله مخکې په ایران کې معتاد شوم. پیسې نه پیدا کیږي او کلینیکونه هم تړلي دي چې زما درملنه وکړي. زه ناروغ یم، باید دولت زموږ هم وخوري. اوس خو زموږ درملنه هیڅوک نه کوي.
پنځه کاله کېږي چې په ایران کې معتاد شوی یم. اوس په یزیدي کلي کې ژوند کوم. لومړی نشه مې له سګرټو څخه پیل کړه. سړی چې معتاد شي هیڅوک ارزښت نه ورکوي. دا چې کلینیک تړلی دی، زه له ډېرو ستونزو سره مخ شوی یم. که کلینیک خلاص شي نشه پرېږدم. کار هم نشته. له حکومت څخه مې غوښتنه دا ده چې کلینیک خلاص کړي چې زه نشه پرېږدم.
د فراه ولایت مدني فعال عبدالله احمدي ازادي راډیو ته وویل په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې د سلبستریز روغتون له تړلو سره دا ویرشته چې په دې ولایت کې معتادین نور هم ډیر شي.
روز به روز افزایش معتادین در
په فراه ولایت کې معتادین ورځ په ورځ ډیریږي، ځکه د فراه ولایت د معتادینو د درملنې دولتي کلینیک تړل شوی او اوس د چا درملنه نه کوي او څوک بیخي نه سرتوي. وایي چې موږ بودیجه نه لرو. ډیر تندښنې وړ او خوشنۍ ځای دی.
د فراه د معتادینو د درملنې سلبستریز کلینیک درې کارکوونکي چې نه یې غوښتل نوم او اواز یې له رسنیو سره خپور شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې له دوو میاشتو راهیسې د دې کلینیک فعالیت د بودیجې او درملو د نشتوالي له امله بند شوی دی.
ترنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې په فراه ولایت کې د معتادینو د درملنې سلبستریز روغتون د مالي ستونزو له امله د تړلو له خطر سره مخ دی.
رازا کرم مونږه تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟ په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر ما وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او ریچ پر منځنوي سپو سربېره په 0.5 سپو باندې هم اوریدلای شئ. پودر یا هیروئین هغه سپین رنگ ماده ده چې معتادین یې په بیلابیلو ډولونو کاروي او په افغانستان کې خورا ډیر ځوانان په دې سپینو زهرو کې کړ دي. دا چې د هیروئینو د نشو لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه څه دي، په دې اړه مو له ډاکټر محمد عارف مومن سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې هیروئین په خپل ترکیب کې څه ډول مواد لري.
هیروئین چې دی، دا د یو ډول مواد دی چې د مورفین د استالیشن څخه په لاس راځي. مورفین د یو قوي درد آراموونکي درمل دی چې د افین څخه په لاس راځي، او هیروئین د مورفین څخه درې چنده قوي دی. په اسانۍ سره دماغ ته تیرېدای شي او تیرېږي.
ډاکټر صاحب، که په نشه دروغ دی کس د نښو په اړه راته معلومات راکړي چې موږ یې څنګه وپیژنو، څنګه ورباندې وپوهیږو چې دا سړی پوډر څکوي؟
غیر نورمال حرکتونه پکې منځ ته راځي. لاسونه رپیږي یا لرزه پکې منځ ته راځي. د سترګو کیسه تنګیږي، وړکیږي. د سترګو نه اوښکې راځي. داسې لرګېدونکې یا رپیدونکې آواز یا غږ د دې لري، او د دې علاوه د سترګو په شاوخوا کې یو څه ګونځي پیدا کیږي. بل غټه مهمه مشخصه نښه چې پدې کې ده، د اکثره راز نشي ساتلی. که چیرته زمونږ ډاکټر صاحبان یا کونسلرانو سره لږ څو خبرې سره وکړي، نو دوی خپل راست سمدستي تاته وایي. ځې همدارنګه مخامخ غاښونه یې ټولو سره خرابیږي. مریض خوبولی خوبولی وي،
لن محل غیزی بد دی چوی یعنی کی سړی دغه سی د کم مودې لپاره کاری پرغه باندې به تاثیر چوی
د لن محل استعمال کبل د کی د سی ظاهرن پکې سنخ کرے کی خو خپل دغه شخص د درد احساس کی دروجه نه خوشحالی احساس کی او نور داسې بعضی کړه وړه یعنی د رواني تکلیف ته پیدا کیږي او ګوتمهاله کې د عضلاتو شخوالب کې فوق العاده زیاتې د سر فشار لوړې همدارنګه د وینې په جریان کې لکه ناپاکه وینه یا پاکه وینه دې کې هم یو ګډوډي منترزي ناپاکه وینه پکې زیاتېږي
دغه د استعمال په اړه راته وایي چې په افغانستان کې معتادین دغه هیروین په څو طریقو باندې استعمالوي
یو د ورید یا درک دلاري استعمالي بل د ازلي یا د وخت لاري استعمالي بل د سونولو لاري استعمالي پوز لاري او بل د سکولو لاري استعمالي بل د سترګو په کنجونو کې مخول کیږي د دې استعمال لاري دي همدغه شانتي تاثیر په مدي پورې اړه لري مثلا کچته د سونول لاري د استعمال چې دغه د پوز خپل یو قسم واړو وختان لري چې دا د مکروبونو د داخلو مخه نيسي خود د سره متضرر کیږي دین علاوه د پوز نه نیول تر سګو پورې چې کم تنفسی لاره ده دی کې مختلف امراض من تر ازي لکه پورتنۍ د تنفسي سيستم ناروغي لاندنۍ تنفسي سيستم ناروغي همدغه شانتي هغه عادي ناروغي به په مزمنه بدليږي سینه بغل تکلیف من تر ازي کچه ته وس کول شي مستقیما سږو ته داخليږي او د سږو په منځ کې چې کومې هوایی کسوړ ته موږ ویو دا د دود یا لګونه ډکیږي دلته د مختلفو بکټریاو د لپاره یو زمينه یو میډیا جوړیږي چې دغه تا به کېدې شي چې ټي بي جوړ شي ټي بي یا لري رن دا مرز منتر شي یا مثلا یو الرجیک تکلیف منتر شي یا مثلا هپاتایټس منتر شي تنفسي بنديږي ډسپنیا چې ته وې دا پکې منسره تل شي د دې علاوه موږ دا وینه چې په صفاکیږي ام دې لري صفاکیږي دغه د وینې صفاکیدل هم پکې مختلفي درې ملار چې موږ ویلې د ورید یا د رګ د لارې دا استعمالیږي یا پیشکری کیږي نو کله چې د ورید یا د رګ د لارې دا استعمال شي د انفیکشن یا انتان د لپاره لار خلاصيږي بیرونی میکروبون د لپاره یو لار هواريږي لار شي هوار شي پوستکی لاندې کم نسج یا غوخه یا زله دلتا دا متضرر کیږي چې کله متضرر شي دلتا پرسوب سرواله درد تبه منترزي کمه پیشکاری چې دی کاری اکثره په ګډ استعمالیږي دغه پیشکاری چې په ګډ استعمال شي تور ځړې او زیر ځړې او سپین ځړې خو د انتقال یا ترانزیت لارې ان هم دغه پیشکاری ده همدارنګه ایچ آی وی یا ایډز هم منترزي سلورم خبره د ازلې لارې ک استعمال شي نو د انمال ته کېد شي د نج منتر شي یا جوړ شي کته د پیشکاری هغه موقعونه پیژنې نو کېد شي شدال د عصبي رګ هم اول شي نو کچرته اول شي اول تور اوري ګان ساج امریکيږي او شکل امرشي نو بس به مجبورن چې دغه خطه کې یعنی بل طریقه چې مونږ ویلې د سترګو په کنجونو کې یادا کې د مخلکیږي نو د اوخ کو د لارو جذبيږي نو چې کله دا جذب شي دغه ته د انساج او التهاب یا پرسوب درد منځ راځي چې دا کله درد منځ راغی په التهاب او پرسوب منځ راغی اوخ کې توي د خپل د کسي د سترګو د کسي چې دا وسره تنګيږي مرور د زمان کې ده چې د خپل د لاس ورک
پر امیدوارو خزو باندې د پودرو د غیزو په اړه راته معلومات راکې
کم تاثیر چې په عامله خزو باندې من ترزي سره عامله خزي چې مونږ سره مخامخ شي نو د به وخت ماشوم زیګول پکې من ترزي دویم سره ماشومان چې به پیدا شي نسبی مړینم پکې هم منځ ته راځي دنه علاوه ماشومان چې کله د دغه روغدي خزو نه مندونه پیدا کیږي نو دا هم اکثره په دې هیروینو باندې اختوي
آیا په هیدلاست د نشي مواد غوښتنې په کومولو کې سوداګر او شتمن خلک سره لوبولای شي په دې اړه به د سمي ولا پنوم د یو پنګوال خبرې واورو
شتمن خل په دغه برخه کې ډیره موثره مرسته کول شي اغه موثره مرسته چې دی په ټول لحاظ کې دل شي اغه یې درو سره کومک کول چې اغه په دغه برخه کې کافی سابقه تجربه لري یو د دویم داده چې ایدو خلکو پیدا کول او سپانسر کول لکه نور دنیا کې ځنه خلکو چې زه درې مریضان یا څلور مریضان یا پنځه مریضان د خپل طرف نه چې دا سپانسر کوم یو کلینیک یا شفاخانه یا د ادارې ته چغوي په د معتادین سره د تداوی په برخه کې کار کوي معرفي کوي و ایدو تر اغه نهایی وخت پورې لکه ترغه پورې چې دا رغيږي ایدو ټول اغه سپانسرشپ چې دی اغه په ما باندې دی دریم داسې دی چې شتمن وکولی شي چې کاري فرصتونه رامنځته کړي چې خلک ورو ورو د نشه یي توکو نه راوګرځي. او څلورم داسې دی چې دغه سرګرمۍ چې دی خپله دې باعث کېږي چې خلک دخیل شي، مثلا لوبې دي، ټورنامنټونه دي، د دې سبب کې چې خلکو ته هغه په ټولنه کې یو مصروفیت پیدا شي. او بل دا چین شي، چین داسې دی چې څنګه چې دی د شفاخانی نه رغېږي جوړېږي، ده ته یو کار پیدا کړی شي په خپل ادارې کې ونیسي، حکومت هم کولی شي چې یو څه فشار په شفاخانو باندې راوړي چې مثلا شخصي شفاخانی ډېر زیات دي، هغه ته وایي چې دومره فیصدي کسان چې دی دا به حتمی تاسو تداوی کوي. د کاروبار څنګه موږ دوه شیان لرو، یو دا دی چې اجتماعي مسولیت دی او بل اجتماعي حسابدهي دی. په نورې دنیا کې ټول خلک چې دغه دوه شیانو ته دی لکه هغه ذهن نه آماده دي چې اجتماعي حسابدهي ورکړي او اجتماعي مسولیت چې دی ومني. اجتماعي مسولیت دا دی چې موږ ټولنه کې بیکاری ډېر زیاته ده، شتمن هغه خپل اجتماعي مسولیت دا دی چې دوی وړ کاروبارونه حمایه کړي. او بل داسې بوختیا داسې فعالیتونه رامنځته کړي چې هغې کې خلک یو ډول نه یو ډول چې دی هغوی بوخت شي، که هغه په وړه کچه وي او که په لویه کچه.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خپرېږي. او اوس ته خاطرې وار دی، د کابل ولایت اوسیدونکو صفت الله 15 کلن و چې په نشو اخته سو. دی وایي چې تر نشو مخکې د موبایلونو تجارت کاوه او ښه ګټه وټه یې درلوده، خو کله چې معتاد سو هم یې تجارت خراب سو او هم دومره لټ سوی چې هیڅ کار نشي کولای. دا چې صفت الله ولې او څنګه معتاد سو او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د دله خولې واورو.
خصای موبایل فروش هم درلوده، خصای ژوند هم درلوده و زغ از دغه عمل ما غوښته دی که فکرم نکیده نور چې کور ته پیسې ورکو چې څونه پیسې هم په لاس را تلو دغه عمل ونیم و که نه. خصای موبایل فروش هم درلوده، خصای ژوند هم صحیح و نن چې ښه ټاپ انجینر هم یم د موبایلو. خو بس نور هم دغسې چې اول نه سګرټ مې اسکل نه بل دا پون چشته وایي سګرټ چشته وایي، بیا اوله ورځ چې دغسې سګرټ یې تش کړی او دې کې سګرټ یې اچول، سګرټ یې په منځ کې زما په نظر لږ هغه شیشه اچول. دویم درېیم ورځ د دانډیوال راونیول، پنځم ورځ ما خپله د واغستې چې راځه دی دې باندې پیسې ورکړو دا چشی ده. همدغسې دې عمل باندې واغوښتو نو تر ننه پورې دا تم هم کاله ده چې همدغسې نو شیشه هم وپېژند، پوډر هم وپېژند، پوډر هم وول بیا تابلیت او دغه هم بل ورځ راشد زیکا په مال کو همدغه ستر نه نه پوره به نو نسو معلومات هم واغست نه بل یاره نه حکال کی چې چار سم واحد ششم شروع شیشه به شده شپې د خو بخ خوب نه رات لوک ډوډۍ به ته نخر ما به تمال کول چې عمل نه رسید به هر کارم انجام ورکول. یا ورځ راشد نه ولا بل ورځ نه ولا خو خو موبایل فروشي موبایل فروشي چې لاړ نه نه پورې مه کراچوانی مې شروع کړ، کراچوانی شروع مې تر دغه نه نه پورې نه چانم پیسې را کول نه کوم کاروبار به خيار سي یاد نه وته کنه. خاصې ټاپ انجینر هم دی ټول کابل ار انجینر ته مو چیلنج ورک په پښتون مارکیټ کې کار مې کول. خاصې ژوند جوړ هغه وخت کې نو روز دغه سي به تابش اوس انجینری پاتې نه بل پاتې نه مغز پاتې چې څه سرمایه و نو هغه ټول وسوځېده، یو روپۍ مونږ ته پاتې نشو. نشې زما په وجود ډېر تاثیرات کړه، زه ډېر لاغر شوم دلته، خوراک هم دلته نشته، نور دغسې بې خوراکي نه ضعیف شوی. هغه وخت کې څونه ښایستګي هم درلوده، داسې مخ هم درلوده، پنځه وخت مونځ هم کول، اوس مونځ هم پاتې و، هر څه شي نه دلته پاتې و. په نشه کې مونږ ډېر پیسې ورکو، دونه پیسې مونږ خپله به نه خوړلې چې دونه پیسې مونږ په نشه کې ورکو. د ورځې سلام تلی 500 هم تلی رانه 2000 هم تلی زر هم تلی 5000 هم تلی په دغه نشه، د څو ورځ راغله چې 3000 هم په دغه نشه په خدای ورکړه. خو بس ځوان باندې مې یو ورځ هم داسې نه چې راشه مونږ ته یو کریم ځان ته واخلو یا کوم شربت ځان ته واخلو، داسې مې نه دی کړی چې پیسې پیدا کېده دغه نشه باندې مولي نه کور باندې م فکر و مور او پلار دونه نصیحتونه کول. هماغه ورځ که مونږ نصیحتونه منلو زده اولاد کې بنې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې ده چې زرغونه د اکبر په نوم د یو معتاد میرمن ده. دا وړوکی ماشوم لري خو د بېوزلۍ او خوارځواکۍ له امله خپلې شیدې نه لري او خپل ماشوم ته پوډري شیدې ورکوي. خو نن د اکبر په جیب کې پیسې نسته او وایي چې ماشوم ته شیدې نسم رانیولی.
په دې وخت کې زرغونې ته گاونډۍ ښځه د سرور خان په نوم د شتمن سړي پته ورکوي او ورته وایي چې هغه ته ورسه، کیدای شي مرسته درسره وکړي. زرغونه هم دا مشوره مني او د سرور خان د کور پر خوا روانېږي. دا چې وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
سریه د ماشوم شیدې خلاصې شوې دي، د سهار رئیس جاړي شیدې ورته راوړه.
زما سره خو لنګې واو غنې شیدې پنځه ورته واخلم.
شکر ځوانې، ولاشه کار وکړه، یا یې لې او چات خپور کړه.
یا ښځې که هم نوله له لاسه کېږي او پوره ملاقه څوک را کوي.
نو ماشوم خو وږی دی، هغه خو په دې نه پوهېږي چې په کور کې پیسې شته که نه. باید یو څه خو ورکړو.
بس نو یو څه ورکړم که نه؟
نو څه خوري ورکړم؟
نه خپلې شیدې ورکړم که نه؟
که مې خپلې شیدې وای نو ولې مې تا ته ویل چې وچې شیدې راوړه؟
که پټي کې د شیدې نه وي خیر دی، ماشوم دې ته واچوه، که نور څه نه وي آرام خو به شي. هغه ده د ګاونډي ښځه راغله، تاسې خپل بنډار وکئ، زه ځم خپلې کوټې ته چې یوه پوړۍ ووهم. بیخي خمار خمار یم.
پوړۍ دې ستاسو سر وخوري، کار دې ملا ماته ده. بس ټوله ورځ ته یو پوډر دی، بخت مې تور دی چې میړه مې هم بې ننګه او هم بېکاره دی.
زرغونې خورې، سلام علیکم.
سلام علیکم جمیلې خورې،
خیر
ماشي؟
خیر
ماشي. راشه په دې توشکه کښېنه.
بس همدا ځای سم دی، سال دې دی، ښه جوړه یې.
شکر تاسې ښه یاست.
دا ماشوم دې ولې داسې ژاړي؟
خورې څه درته ووایم، زه کمزورې یم، خپلې شیدې نه لرمه. وچې شیدې ورکوم، شیدې خلاصې شوې دي، له لوږې ژاړي. په کور کې پیسې هم نشته.
د سرور خان نوم دې اورېدلی دی؟
نه والا، سرور خان څوک دی؟
وایي ډېر شتمن سړی دی، ډېر پیسې او جایدادونه لري. هغه ته ورسه، کونډې څه زکات او خیرات درکړي.
خورې که رښتیا راباندې وایې نو تر اوسه مې سوال نه دی کړی، شرمېږم.
ته ولې شرمېږې؟ خو بې وزله او غریبه ښځه یې، دا خو بد کار نه دی.
سمه ده، ور به شم، خو ډېره شرمېږم.
مشره مشره، یو خزر غلی ده، وایلی سره وینم.
رښتیا؟ زوانه ده که سپین سره؟
زوانه ده زوانه، یو ماشوم یم په غېږ کې دی، خو بیخي نجلۍ غوندې ښکاري او ډېره ښایسته هم ده.
ورشه را وی لېږه او ته لاړ سه خپل کار کا.
دا یې مشره، دا اوس لېږم.
یاره لکه چې نن تصادفي له یوې بلې خوا ښکار پیدا سو.
سلام علیکم رور جانا.
وعلیکم سلام. راځه په دغه مخامخ توشکه کښېنه. دا راته وایي چې څنګه راغلی؟
ډېره غریبه یم، میړه مې پوډري دی، ماشوم ته وچې شیدې ورکوم خو پیسې نه لرم، له سهار راهیسې وږی دی او ژاړي.
بس بس سمه ده، د کور ټول مصرف دې درکوم، هره میاشت راځه او پیسې دې اخله. خو ته به هم زموږ ځینې کارونه کوې.
دا خو ډېره ښه خبره ده، تر زکات او خیرات ټولولو خو کار ښه دی. هر ډول کار چې وي کوم، کالي پرېولل وي، کور پاکول وي، اشپزي وي.
نه نه، هغه ډول کارو ته ضرورت نه لرو، اشپز، دوبي، صفاکار او نور مزدوران لرمه.
نو چې مزدوران لرې څه ډول کار غواړې؟
مطلب دا دی چې خپلې پیسې دې اخله، هویت کار مه کوه، بس یوازې ما لږ خوشحاله ساته.
وروره زه پوه نه شوم، څه ډول خوشحاله وساتم؟
بس نور نو ته خپله پوه سه، لکه خپل میړه چې دې خوشحاله ساتي، ما هم دغسې خوشحاله ساته.
بې شرمه انسانه، ته نه شرمېږې؟ خپله خور او مور نه لرې چې دې بل ښځې ته په بله سترګه ګورې؟ یا خدایا، دا زما دې بې غیرته مېړه له لاسه، اوزار مردار خور ما ته په بله سترګه ګورې.
Thank you.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.